السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بچی دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل ورته د زغم وړ نه دی. په هلمند کې د هغه بهرني تباه په اړه هم اوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي جرمن دی او له طالبانو سره د مرستې لپاره په دې ولایت کې و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروز توغندي او تر اوبو لاندې بې پیلوټ اټومي وسلې جوړې کړې دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې خبرې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو وستایل خو ټینګار یې وکړ چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې غفلت د منلو وړ نه دی. د هوت نه هم چې د حکومت لخوا د سرتیرو د ورځې په نوم نومول شوې ده، نن د افغانستان دفاع وزارت لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د دریګونو امنیتي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی وو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د وسلوال پوځ د ټولو ارګانونو د منصوبینو او د دوی د کورنیو ستونزو ته لازمه رسیدګي وکړي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي هم وویل چې جنگ پر افغانانو تحمیل سوی او د دغه ناروا جنگ په وړاندې په کار ده چې د افغانستان خلک د هیواد دشمنان وپیژني او پر وړاندې مبارزه وکړي. یوې باوري سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لاره د وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د معلوماتو له مخې دغه لاره تیر شپه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نښتې وروسته د طالبانو لاس تلویدلې ده. په ورته وخت کې د اورزګان امنیتي مسؤلین پر لاره نښته مني، خو وایي لاره د ترافیک پر مخ پرانستې ده او طالبانو دا لاره نه ده تړلې. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. په سیمه کې د 200 قلي اردو قمندان باباجان ازادي راډیو ته وویل چې په فاریاب ولایت کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدونکي دي او ورپسې به په سرپل ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د راپورونو له مخې سرپل په وروستیو شاوخوا دوه کلونو کې په یوې ناامن سیمې بدل شوی او وسلوال مخالفین د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي او له همدغه ځای پر افغان ځواکونو دولتي تاسیساتو او لارو او سرکونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې یو المانۍ تبعه نیول سوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ تبعه چې نوم یې نه دی معلوم د ګریش په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولې دی. راپورونه وایي دغه جرمنۍ تبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی. مخکې د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی کابل ته انتقال سوی دی، خو عمر ځواک وایي تر اوسه نه دی انتقال سوی. ځواک وویل په دې اړه چې دا کس څنګه اول هلمند ته راغلی پلټنی روانې دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې د پولیسو یو قومندان وژل سوی دی. ځای چارواکو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د اکرم باتور په نوم د محلي پولیسو قومندان تیر شپه په یوه نشته کې وژل سوی دی. شاغلی باتور د پولی خمرې په زمانخیل سیمه کې خپل کور ته نږدې وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او دولتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروز توغندي او تر اوبو لاندې بې پیلوټ اټومي وسلې جوړې کړې او په بریالیتوب سره تجربه کړې دي. پوتین نن په مسکو کې د خپل هیواد لوړپوړو چارواکو او د پارلمان وکیلانو ته وینا وکړه. د ویل روسیې د سوریې په عملیاتو کې زیاته نظامي وړتیا څرګنده کړه. پوتین همداراز ویل روسیې په تیرو 10 کلونو کې تر 300 نوي نظامي سیستمونه کارولي دي. ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه باید د خپل وګړو د ژوند د معیار په لوړولو تمرکز وکړي. په خپل وینا کې پوتین ویل چې روسیه باید په راتلونکي کې د پرمختګ لپاره د ټکنالوژي په برخه کې بنسټیز کارونه وکړي. د خبرداري ورکړ چې که روسیه اقتصادي پرمختګ ونه کړي، خپلواکي به یې له خطر سره مخامخ شي. پوتین همداراز ویل چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید نور کار وسي. د پوتین دا وینا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په 13 نیټه په روسیه کې ولسمشریزې ټاکنې کیږي، او ویل کیږي پوتین به یو ځل بیا دا انتخابات وګټي. او امریکا واشنگتن ته د پخوانی قرغیز سفیر زوی د وسلو د قاچاق په تور نیولې دی. په امریکا کې د قرغیزستان پخوانی سفیر زمیره صدیقوا نن ویلي چې د دې پر زوی تنگیز صدیقوف ناسم تورونه پورستوی دی. پر تنگیز تور دی چې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې چچنیا ته د وسلو د قاچاق کولو هڅه کړې ده. صدیقوا چې په امریکا کې له 2005 کال څخه تر 2010 کال پورې د قرغیزستان سفیر و، په خپل هیواد قرغیزستان کې د یوې مشهورې خبریالې په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د ورجینیا ایالت په ختیځې ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي چې د دې زوی او یو بل تورن کس الدار رضوانوف د تیرې سې شنبې په ورځ د فبروري په 8 نیټه ونیول سول. د جرم ثابتېدو په صورت کې هر یو تورن کس په 40 کاله بند محکومېدای سي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او ځنډ د زغم وړ نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم. بنابرای یک دقیقه تعلل در مدیریت دفاعی ما باید وجود نداشته باشه.
د کابل خار یو شمېر اوسېدونکي وسلوالو طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د وروستیو وړاندیزونو هرکلی کوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د نیول شوي بهرني چې د افغان امنیتي ځواکونو په وینا جرمنی ته به دی، د راتګ هدف افغانستان ته څه و؟ د اورزګان کندهار ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. امنیتي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون لپاره اقدامات کوي. په کونړ کې بیا ګڼ شمېر قومي او مذهبي مشران او چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ په ډاګه کړ.
هغه څوک چې د ځان نه دفاع کوي، هغه څوک چې د خپلې خاورې نه دفاع کوي، تاسو ژوند د غازی دی او تاسو مرګ د شهادت دی.
خبرونه په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه، د یونیسف او ازادي راډیو ګډ 19 پروګرام او کورکلې خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه دی. ښاغلی غنی چې د هود نهمی یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې غونډې ته خبرې کولې ویل چې له افغان ځواکونو سره د حکومت تعهد یو طرفه نه دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې لپاره به هڅې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره دښمنانو ریتا اجازه ورنکړي. محمد حدیث پردیس همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د جګړې ناتمام فصل به پای ته ورسوي او هغه جنگ چې ګڼې قربانۍ اخیستې د پای ټکی هم لري. ښاغلی غنی چې د پنځشنبې په ورځ د هود د نهمې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي، خو د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم.
دوی وی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو اوسنۍ وضع جنگی ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یو دقیقه تعلل یا ځنډ و نشي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې کڅوک په تاسو حمله کوي، باید دفاع وکړي. په قاطعانه او مصممانه توګه له خپل ځان څخه دفاع وکړي.
ما باید آمادگی های خود دوام داده.
افغان حکومت تیر کال د هود میاشت نهم نیټه افغان ځواکونو ته د درناوي په پار د دغه ځواکونو د ملي ورځې په نامه ونوموله. خغلی غنی همداراز د پنځشنبې په ورځ د ازادۍ څلی ته د ګلو د ګېډې د ښودلو سربیره یو شمېر امنیتي ځواکونه په میډالونو او ستاینلیکونو ونازول. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا د هغوی پر وړاندې چې پر افغان خاوره تیری کوي د افغان ځواکونو جګړه مشروع وبلله. ښاغلی عبدالله دا شان د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په ملي سیاست ټینګار وکړ.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی
دی. وی په امنیتی ځواکونو کې باید د ملي ګټو د سیاست پرته بل هیڅ سیاست حاکم نه وي. یوازې د افغانستان اساسي قانون، خلکو او د هیواد مشروع رهبرۍ ته باید ژمنه موجوده وي، او دغه سیاست باید د امنیتی ځواکونو په لیکو کې وي.
امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
که څه هم د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د امنیتي ځواکونو د بریا او لاسته راوړنو خبره کوي، خو یو شمېر افغان کارپوهان او د ولسي جرګې غړي بیا د جګړې په سنگرونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات بې مخینه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل په وخت سره دوی ته د تجهیزاتو نه رسیدل دي چې کولای شي د هیواد نه د دفاع په لار کې د دغو ځواکونو پر روحي ناوړه پایلې وشیندي. خو له دې ټولو سره سره د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا د افغان امنیتي ځواکونو د بریا او په وړاندې خنډونه او په هیواد کې د جګړې دوام په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو فعالیتونه او هڅې بولي چې په خبرې غواړي په افغانستان کې خپلو موخو ته ورسیږي. دی وی فکر کوم د نورو د ګټو لپاره د خوش خدمتۍ وخت نور پای ته رسیدلی دی. هغوی چې د نورو په اشاره د خپل هیواد پر ضد کار کوي، زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلی چې د هغوی پر وړاندې قاطعانه مبارزه وشي. ښاغلی ستانکزی دا شان وایي افغانستان باید د پردیو د ګټو په خاطر د بې ثباتۍ پر لور لاړ نشي، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې نور خوش خدمتۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو ورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه دی. ولسمشر غنی دا څرګندونې د هود د نهمې نیټې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وکړې. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې لپاره به هڅې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره دښمنانو تیري ته اجازه ورنه کړي. افغان ولسمشر د کابل په کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیشنهادونه وکړل. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د ولسمشر له پیشنهادونو هرکلی کوي. دوی همداراز وایي چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره یو مناسب فرصت دی چې دغه ډله باید د سولې له پروسې سره یوځای شي. د یو سیاسي حزب په توګه د طالبانو منل، د ملي اجماع رامنځته کول، د طالبانو د زندانیانو آزادول، ادغام مجدد او د هغو طالبانو د امنیت تامین چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي، د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی هغه وړاندیزونه دي چې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې بیان کړل. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
سول او ثبات د افغانانو هغه هیله چې له کلونو راهیسې ورته پتا مدي. د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې ښکاره وړاندیزونو اوس د هیلې نورې هم تازه کړي دي. زمیر هغه افغان ماشوم دی چې خپل ښه راتلونکی په سوله کې ویني.
میخوام که رئیس جمهور ما که چهاره گفته به طالبا گفته همین یه گپ خوب است، میخوام که همین عملی شوه و در افغانستان هم میخوام که صلح بیه، صلح ما درز بخوانده بتانه و از این جنگ و از این بسیار کشتار قدر خون باید ما آرام شویم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره وسلوالو طالبانو ته نوی وړاندیزونه وکړل. د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، له طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیوال اجماع، د طالبانو د زندانیانو آزادول، او هغه طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت تامینول او پاسپورت ورکول، وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت د طرحې مهم ټکی دي. د کابل د یو پوهنتون محصله نیلاب وایي وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر وروستي وړاندیزونه د دوی لپاره هیله بخونکي دي، او د سولې راتګ ته ډیر هیله من کړي دي.
مونږ د رئیس جمهور د دې غوښتنې نه مونږ ډیره استقبال کوو، او دې نه مونږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته د سوله وکړي، تر هغې مونږ وطن کې سوله آرامي راشي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمد الیاس چې د جامو دکان لري وایي جګړو د کار پخوانی خوند وړی، اوس خلکو ته روغ زړونه نه دي پاتې. دی وایي وسلوال طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی. باید طالبان راشي، سل خو کې نور آرامشي، کشور کې آرامشي، موږ هم استقبال کوو. که دې سولحو کې زموږ شار او افغانستان آرامي.
کابل خاریان وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید نړیواله ټولنه او غونډي وادونه هم له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی وای په جنگ کې زیږیدلی، په جنگ کې لوی شوی او د زیاتره کورنۍ غړي په جنگ کې وژل شوی دي. جنگ نور بس ته افغانان سوله غواړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. په هلمند ولایت کې نیول شوی المانۍ یا جرمنۍ تبه د څه لپاره دې ولایت ته تللی و؟ د هلمند چارواکو د یو جرمني تبا د نیولو خبر ورکړی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د 2215 میوند قول اردونه رسنیو ته استول شوی دی، ویل کیږي چې یاد بهرنۍ د ګډو ځواکونو په شپېنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د هلمند والی ویان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ تبا په الماني ژبه خبرې کوي، خو دا به وروسته څرګند شي چې نوموړی په اصل کې د کوم هیواد تبا دی. زموږ همکار محمد الیاس دی د دولتي مسؤلانو سره خبرې کړي دي او په دې اړه یې دا مفصل رپورټ برابر کړی چې د نیول شوی بهرني پغک پیلېږي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخاوند په هغه ژبه نه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسؤلین ورسره غږېږي. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړې ده او رسنیو ته لېږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه رسنیو ته استول شوې ده راغلې ده چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده یو کال شي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقاتو لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي، خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبع دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبره وکړه.
خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دی د کوم هیواد دی، په کوم هیواد سره تړاو دی. د دې لپاره چې دی وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د لا نورو څېړنو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی تر څو چې په لوړه کچه باندې له ده تحقیقات وشي چې دی د کوم هیواد دی.
د هلمند د ګرشک ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې دغه بارنۍ تبا وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماینونو په اړه د ټریننګ لپاره راغلی دی. په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د نږدې 24 تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کیږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو په خاص ډول پاکستان لخوا حمایتېږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي د ګډو ځواکونو نوم یادېږي، خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوې ده په انګلیسي هم خبرې کیږي. د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس یې شاوخوا 80 نفره بهرني تبا چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي. چې له دې جملې وروسته د قزاقستان یو تبا و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی. د هلمند د والی ویاند وایي دقیقه نه ده چې څومره، خو د وسلوالو طالبان په شمول شاید ځینې ډلې فعالیت ولري. اما د هلمند والی حیات الحیات څومره مخکې د وسلوالو طالبان پرته په هلمند کې د نورو ټولو ډلو حضور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو څخه بیل سوی قمندان ملاروب خادم چې د داعش استازیتوب کوي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د ازان په کلي کې ترسره سو ووژل سو. د هلمند اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت دوی ته نور هم خطرناکه برېښي.
رښتیا هم که چیرې دا واقعیت ولري چې یو المانۍ په هلمند کې نیول سوی دي، نو دا خطرناکه ده.
که داسې خارجي خلک موږ په هیواد کې په تېره په هلمند کې دلته ګرېږي، خو دا زموږ لپاره ډېره خطرناکه تمامېږي او دا یوازې نه زموږ لپاره، دا زموږ د ټول حکومت لپاره یو شرم دی او د دې مخه باید ونیول شي.
که داسې وشي یو خارجي دلته راځي د زموږ په دولت په مخالفت کې ګډون کوي، دا ډېر موږ ته شرم دی.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو په منځ کې ډېرې اوازې د پنجابي وسلوالو اورېدل کېږي، خو د غرب د سخت دریځو وسلوالو خبره لومړی هغه ده چې یادېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند ولایت کې د نول شوي جرمني تبع په اړه مو له محمد الیاس د یو اوریدل. افغان امنیتي ځواکونو دا کس تورن کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ پر مهال نیول شوی دی. د هلمند والی وایان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ په المانی ژبه خبرې کوي خو دقیقا به وروسته معلومه شي چې دی د کوم هیواد تبع دی. د جرمني حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د روزګان امنیتي مسؤلان تاییدوي چې د روزګان کندهار ترمنځ لویه لاره باندې جګړه روانه ده. خو دا نه مني چې ګواکې طالبانو د دا لاره نیولې وي. تر دې مخکې یوې سرچینې یوې باوري دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې دا لار د طالبانو لخوا د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو چې له روزګان یې استولی دی.
سرچینه وایي وسلوالو طالبانو د غلار نن سهار مهال د اردو بلاخ په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. کوم چې تېره ورځ یادو وسلوالو په دغه سیمه کې دیرش ملکي کسان برمته کړي وه. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لومړی په یاده سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې دغلته میشتو پولیسو شاتګ کړی او وروسته یې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین پر یاده لاره نښته مني خو دا نه مني چې لاره د وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د امنیت قمنداني د امنیت امیر عبدالقیوم عمری ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاری په اوږدو کې د اردو بلاخ په سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور پولیس نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې دغه لاره د اروزګان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او په خبره چې په ټول توان سره به د یادې لارې امنیت خوندي کړي.
موږ خو پرونه پر په جریان کې لار د ترافیک پر مخ علاوه سفاري کشفي ارګانونو نه تایید کړي خو موږ هم داسې اوازې اورو چې لار به تا بنده شوې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادې نښتې او د لارې د تړل کېدو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په یاده سیمه کې یوه بل امنیتي پوسته هم سکوت کړې وه او لاره د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. بل خوا بیا ښاغلی عمری وایي د هغه دیرشو کسانو له ډلې نه تنه د قومي مشرانو پر مټ د وسلوالو له منګولو رخلاص کړي کوم چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په یاده سیمه کې برمته کړي وه. نوموړي وایي چې د پاتې نورو کسانو د رخلاصولو هڅې هم روانې دي.
چې پرون خلک بیولي وو پرون په هغو کې نه کس سره خوشي شوي دي. په هغو درو کسو کې ما خپله ملاقات خلکو سره د والي صاحب په شمول موږ ملاقات درلود.
هاخوا بیا وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د نیول سوو دیرشو کسانو په ډله کې 12 تنه دولتي کسان دي. له دې ټولو سره سره بیا د کندهار ولایت امنیتي مسؤلینو هم ویلي چې د لارې پر سر د تښتول سوو مسافرینو د خلاصون په موخه عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په ایران کې د دې هیواد د پهلوانۍ د فدراسیون مشر پر چارواکو له هغه انتقادونو وروسته استعفا کړې ده چې وایي له اسرائیلي سیالانو سره د ایراني پهلوانانو پر لوبېدو بندیز ورزشکاران له سپورتي سزاو سره مخ کړي دي. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او په نړیوالو لوبو کې د دې هیواد ورزشکاران له اسرائیلي ورزشکارانو سره له مسابقو څخه منع کړي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې ده.
د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم رستلاغ چې له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو پر سیالیو د بندیز په اړه انتقاد وکړ له خپلې دندې استعفا کړې ده. د دې فدراسیون پر ویب پاڼه خبر شوې لیک کې ښاغلی خادم داسې ښودلې چې ګوندې د دې فدراسیون له مشرتابه لری کړای شوی دی. نوموړي لیکلي زه دروغ نشم ویلی او کله ښه دریز دا دی چې هیڅ دریز ونه لري. رسول خادم چې د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکی دی دوه میاشتې مخکې پر دې پوسټ بیا انتخاب شوی و. د اسناد نیمه دولتي خبري اژانس ته رپورت لمخې د خادم د استفاده خبر تر خبرېدو وروسته د ایران د اساسه پهلواني او د ګریکو رومن پهلواني د شوراګانو غړو د ډلیزي استفا خبرداري ورکړې. ایران د اسرایلو دولت په رسمیت نه پیژني او خپل لوبغاړي له اسرایلو سره لا مسابقو منع کړي. د نړیوالې پهلوانۍ د ډسپلین خونې تېره میاشت ایرانی ورزشکار علی رضا کریمی د شپږو میاشتو په مخه په دې خاطر له لوبو منع کړ چې د اسرایلي رقیب سره د نه مخامخ کېدو په خاطر یې په لوی لاس یوه لوبه وبایلله. د نوموړي مربی او روزونکی حمید رضا جمشیدی د دوو کلونو لپاره په لوبو کې له ګډون منع شو. له دې پریکړې وروسته د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم د اسرایلي لوبغاړو سره د مسابقو په اړه د ایراني چارواکو پر دریځ انتقاد وکړ. نسنا خبری اژانس د نوموړي لخلې وای کچیر موږ د اسرایلو په وړاندې د مسابقو نه کولو پالیسی ولرو نو باید مسولیت د لوبغاړو او مربیانو پر وګو ونه چول شي. خغلی خادم همدارنګ د دې ستونزې د اساسي هواري غوښتنه کړې ویلې دي. ورزشکاران دې ته مجبورول چې ماتې ومني او یا ټوله شپه د ډاکټر په تصدیق پسې وګرځي له دې ستونزې سره سم چلند نه دی. د ایران د آزادې پهلوانۍ د شورا یو غړي ابراهیم جاویدی د اسنا خبری اژانس ته ویلي موږ د داسې شرایطو لاندې کار کولو ته چمتو نه یو. د نوموړي په وینا د ایران چارواکي باید د ورزش نړیوالو ادارو ته خپلې پریکړې اعلان کړي او خپل شرایط ورته روښانه کړي څو موږ د لوبو پر مهال درواغ ویلو ته اړ نه شو. پهلواني په ایران کې یو مشهور ورزش دی. دغلته په 1990 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب راوروسته لسګونه ورزشکارانو په نړیوالو لوبو کې له اسرایلي لوبغاړو سره له مخ کېدو ډډه کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د نړۍ دوهم ستر اشتمن او د مایکروسافت مؤسس وای چې ممکن متحده ایالات بیا له یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي. بیل ګیټس دا خبره په یوې مرکه کې کړې ده. له بیل ګیټس څخه د بیلابیلو مسئلو په اړه هم په دې مرکه کې پوښتنې شوې دي. د دې موضوع جزئیات د عصمت سروان په ریپورت کې ورو.
امریکایی میلیاردر او د مایکروسافت خاوند بیل ګیټس باور لري چې په امریکا کې به یو بل اقتصادي بحران رامنځته شي. لس کاله پخوا امریکا له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوه چې په نتیجه کې د درستې نړۍ پر اقتصاد منفي اغیز وشو. د مایکروسافت مؤسس ګیټس په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خطر شته چې بیا د 2008 په شان اقتصادي بحران رامنځته شي، لن ځواب ورکړ. هو یقینا، خو ګرانه ده چې ووایي کله به بحران رامنځته شي. د وویل له نیکمرغه امریکا د 2008 کال له اقتصادي بحران ښه ووتله. بیل ګیټس په عین حال کې وویل چې له دې اټکل سره سره نوښتونو او پانګوالۍ ته خوشحاله دی او فکر کوي چې په هر ځای کې به د خلکو ژوند ښه شي. د مجازی یا انټرنیټي پیسو د امریکا د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید کېدو او نورو موضوعاتو په اړه پوښتنو ته هم ځواب ووایه. ګیټس چې د نړۍ دوهم تر ټولو ستر شتمن دی، مجازی پیسې خطرناکې وبللې. ویل چې ښه شی نه دی. تر دې وړاندې بیل ګیټس په یوه مرکه کې ویلي وو چې بیټکوین انټرنیټي پیسې تر بانک نوټونو ښه دي. د امریکا د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نه کاندیدیدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې لپاره نه کاندیدیږي چې اوس لا شکار کوي. د 28 کلن ګیټس تیر کال اعلان وکړ چې د خپلې شتمنۍ لویه برخه به پر خیریه چارو ولګوي. ګیټس پتیلې ده چې له مړینې وروسته د ده شتمنۍ په بېوزلو وویشل شي. ګیټس یو زوی او دوه لوڼې لري. دی وایي چې اولادونه یې د ده په دې پریکړه خوشحاله دي چې له مرګ وروسته دي د ده ډېره شتمني په خیریه چارو ولګیږي. ګیټس اوس 75 میلیارد ډالر شتمني لري، خو له مړینې وروسته به د دې شتمنۍ یوه کوچنۍ برخه د ده درو اولادونو ته چې جنیفر، روري او فوب نومیږي ورسیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غکل آزادی رادیو او ری ترلند و خبرون روستا د افغانستان دن وزی سپورتی خبرون هم او ری دلشای او سلور نیم بجه که دون که دی لملالی بشیر سخبا ده مهم خبرونو لندیس وارو.
افغان ولسمشر وای افغانستان با د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. یوې باوري سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پرمخ تړلې ده. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې یو المانۍ تبع نیول سوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ تبع چې نوم یې نه دی معلوم د ګریشک په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولی دی. په بغلان ولایت کې د پولیسو یو قومندان وژل سوی دی. ځایي چارواکو د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اکرم باتور په نوم د محلي پولیسو قومندان تیره شپه په یوه نښته کې وژل سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروس توغندې او تر اوبو لاندې کارېدونکې بې پیلوټ اټومي وسلې جوړې کړي او په بریالیتوب سره یې تجربه کړې دي. او امریکا واشنگتن ته د پخوانی قرغز سفیر زوی د وسلو د قاچاق په تور نیولی دی.
سپورتي خبرونه یوسف خان زادران دراوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د بامیانو په ولایت کې د سکی چیلنج په نوم د سکی لوب واتم پړاو سیالۍ سبا د جمعې پورس تر سره شي. د بامیانو د سکی کلب مشر ساجاد او حسینی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې کورنۍ او بهرني لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بامیانو د مرکز د فولادي درې په سیمه کې تر سره کیږي. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیالیو لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو لوبغاړي بامیان ولایت ته رسیدلي دي. د سکی چیلنج سیالیو په تیر پړاو کې د بامیانو لوبغاړو لومړی د سویس دوهم او امریکایي لوبغاړو دریم مقام ګټلی وو. نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې د شپږو زونونو د لوبډلو ترمنځ په ننګرهار، خوست او کونړ کې پیل شوې. دغه لوبې به شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر دولت احمد زئی وایي په دې لوبو کې نویو ځوانو لوبغاړو ته د لوبېدو ښه زمینه برابره شوې ده. د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو لوبو په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې د سپین غر او کابل، په خوست کې د بوست او مساینک، او په کونړ کې د بندامیر او اموزونونو د لوبډلو ترمنځ لوبې روانې دي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د بیلابیلو مدني او ورزشي ټولنو لخوا د کب د نهمې نیټې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ چې لسګونو لوبغاړو پکې ګډون کړی و نن د کابل د دارالامان په سیمه کې وشوې. لوبغاړو دوو کیلومترو په اندازه د ځغاستې، سایکل، موټرو او موټر سایکلونو په ځغلولو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ اعلان وکړ. د ځغاستو د دغو سیالیو جوړونکي وایي چې د دغو سیالیو لومړی، دویم او دریم مقام ته له لسو زرو افغانیو نه تر دریو زرو افغانیو پورې نغدي جایزې هم ورکړل شوې.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی خبریږي. خو تر هغې مخکې له افغان امنیتي ځواکونو څخه په کونړ کې د قومي مشرانو او مذهبي مشرانو د ملاتړ د غونډې په اړه اورو. په کونړ کې د کب نهمه د سرتیرو ورځ په درس په تقریرونو او اتړونو ولمانځل شوه. د یادې ورځې لمانځ غونډه د چهارشنبې په ورځ د 201 سیلاب قل اردو په دوهمه پلې لیوا کې جوړ شوه چې پکې دولتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، سرتیرو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نور ځوانانو ګډون کړو. د غونډې په پای کې سرتیرو ته ګلونه پر غاړه کې واچول شول او ستاین لیکونه هم ورکړل شول. روح الله انوري د غونډې ته ورغلی او پاډې ریپورت لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل افغان ځواکونه د هیڅ ګوند، سیاسي خوځښت او هیڅ چارواکي پورې نه دي تړلي، بلکې د ټول ملت او وطن څخه د دفاع مسولیت او دنده لري. نو ځکه نوم ملي دی او باید چې کړنې هم ملي وي.
به هیچ فرد، به هیچ گروه، به هیچ حزب سیاسی تعلق نداره. یعنی شما ملیستن، به ملت افغانستان تعلق داره.
تاسو ده هیچ کس هیڅ ډلې او په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري، یعنی تاسو ملي یاستی او د افغانستان ملت پورې تعلق لري. تاسو د ملت له منځه پاڅېدلی یاستی او ستاسو دنده دا ده چې د ټولو خلکو او هیواد ساتنه وکړئ. هغه له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې چاته اجازه مه ورکوئ چې د قوم، ژبې، سمت او ګوندونو په نومونو مو له یو بل جلا کړي، بلکې د خپل یووالي سره خلکو ته څرګنده کړي چې تاسو یو وجود یاستی او د یو سپیڅلي هدف لپاره په شریکه مبارزه کوئ. په مشرانو جرګه کې د کونړ پخوانی سناتور حاجی محمد امین ساپی وویل نن چې د کونړ لارې خلاصې دي، خونځیو ته ډلې ډلې زده کوونکي روان دي او خلک د ژوند نورې چارې په سمه توګه او د امنیت په فضا کې ترسره کوي. دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرخندنو برکت دی.
تابونه از موږ ټول ورسره په آرام باندې خوب کوي، شپې کوي او تاسو په دې چاته قولوت قرباني ورکوي، شهادت ورکوي، تاسو یې ورکړی دي.
د حج او اوقاف رئیس نور المعبود احساس ویل افغان دفاعي او امنیتی ځواکونه شپه او ورځ په لوړو او دنګو غرونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کوي، نو ځکه یې ژوند د غازی او مرګ د شهید دی.
د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو تمامو منسوبینو، هغه څوک چې د ځان نه دفاع کوي، هغه څوک چې د خپلې خاورې نه دفاع کوي، هغه څوک چې د مسلمانانو د نواميسو نه دفاع کوي، د ستاسو ژوند د غازی دی او ستاسو مرګ د شهادت دی.
د 201 سیلاب قلی اردو دوه تنو سرتیرو ازادي راډیو ته ویل دوی د ولس پمداتړ ویړي او دې سره مورال نور هم پیوړی کیږي.
مشال توپان برندمل پیژن د لوایما پورس باندې راځي چې مونږه دا ملکی خلک تشویق کوي، کاغه والی نه کاغه وکیلان راځي، مونږه په دې باندې ډیر ښه احساس کوو. مونږه تشویق کوي زمونږ د سربازانو، د افسرانو، حتی د ټولو منصبینو مورال اوچتیږي. په دې سره مونږ د دې نه ډیر ښه احساس کوو.
زه د دویم لواء د قرارګاه ټولي سرتیری رفیع الله، مونږ په دغه نهم د هود ډیر زیات خوشحالي وو چې زمونږ د اردو ورځ لمانځل کیږي. مونږ په دې ورځ ډیر زیات خوشحالي وو سرتیری. کونړ بولس زمونږ تر شا ولاړ دی، مونږ ډیر په دشمن زړور حمله کوو، ډیر زیات مورال مونږ ته ولس راکړي.
رمضان صائم د شیر په ژبه افغان امنیتی ځواکونه وستایل
چې مرګ د شهادت لري او ژوند یې د غازی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی. په سما کې په غر دی، دښمن ته لکه سپر دی، ساتونکی د هیواد دی او ولس تر ټول راضی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی. د جنگ څخه بیزار یو، د امن طرفدار یو، د امن راوستلو کې زمونږ ای وزی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی.
غونډه کې په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استادو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ګڼو ځوانانو ګډون کړی و. راټول شوو کسانو سرتیرو ته ګلونه په غاړو کې واچول او ستاینلیکونه ورکړل. مراسم د ډول سورنی په غږولو او اتڼونو پای ته ورسېدل.
ساتون کے دیدی خاورے، ساتون کے دیدی خاورے، سلام دے پہر رکھ دے مقام دے، ستا میڑا نتا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے. مقام دے گدن کے دے خارے ساتن کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے ویخیے در تگوری دے ملگری تبنی مشپو کے ویخیے در تگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن ساتون کے دے دے خاورے ساتون کے دے دے خاورے
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خبر من دوستانو د افغانستان په اکثر سیمو کې میرمنې په کورونو کې زیږون کوي ځکه یا خو په سیمه کې سی مرکز نوي یا د روغتون د لګښتونو توان نه لري. نن په دې خبرې کوو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د کوټې د حرارت درجه باید څه ډول وي. په دې اکله د خبرونې له میلمه سره غږیږو. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب په پیل کې دا راته وایي چې کله ماشوم نړۍ ته راځي د کوټې یخونی هوا باید څه ډول وي؟ اولی
کله چې میندې زیږون کوي په داسې وختونه کې به زیږونو کوي چې هلته مناسبه تودوخه شتون ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې هغه ټاکلې د تودوخې درجه چې توصیه کوي یا سپارښتنه کوي هغه له 25 درجو نه تر 28 د سانتیګریډ په درجو ده.
د تودوخې مناسبه درجه چې تاسو یاده کړه دا څومره مهمه ده چې باید دا په همدې رقم وي لکه تاسو چې ویل؟
کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې خلاصوي د چاپیریال د نو یا تازه شرایط سره مخامخ کیږي. د مور په خېټه کې د تودوخې درجه د ماشوم لپاره ډیره مناسبه ده. نو کله چې د دنیا ترازی باید همداسې ورته یا هغه ته نږدې د تودوخې درجه باید د دې لپاره چمتو شي. نو په همدې خاطر باندې د خونې درجه باید د 25 تر 28 درجو د سانتیګریډ وي تر څو ماشوم وکولی شي هغه خپل ژوند ته په همدغه درجه کې دوام ورکړي.
په اکثر کلیوالو سیمو کې دغه وسایل نسته چې یو څوک د کوټې دغه د حرارت درجه ور باندې معلومه کړي او ډیری زیږونونه په کورونو کې کیږي. دوی څنګه پوښتنه کوي د کوټې د حرارت درجه څه رقم ده؟
د اوسېدو هغه خونه چې پکې وکولای شي ماشومان سپینګيري او د کور ټول غړي اوسېدلی شي داسې یو حرارت نو همداسې یو خونه باید چمتو شي.
د کوټې هوا باید نه ډیره ګرمه یا نه ډیره سړه.
نه ډیره سړه یو معتدل هوایي د ماشومان لپاره لږ څه که حرارت لږ زیات وي مثلا موږ وایو د عادي خونه چې دي د 25 درجه باید حرارت ولري. د ماشومان لپاره ویلي دي چې له 25 تر 28 درجو پورې داسې حرارت اوسي.
که چیرې دغه د حرارت درجه په نظر کې ونه نیول سي یا کوټه ډیره زیاته ګرمه یا سړه ماشوم له کوم سي ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
موږ داسې یو اصطلاح لرو په طبابت کې هغه ته هایپوترمیا وایي او هایپرترمیا یو بل اصطلاح ده. یعنی هایپوترمیا داسې حالت ته وایي چې ماشوم سړیږي سړښت ماشوم له مړینې سره مخامخي نوزیږي ماشوم او هایپرترمیا د بدن د حرارت د درجې لوړېدل دا هم ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
ځینې وخت ماشومان سره داسې علائم لیدل کیږي چې کورنۍ فکر کوي ناروغ به وي مثلا ډیره ژړا یا کله کله دا کانګ کوي. په دغسې حالاتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي که څنګه؟
نوزیږو ماشومانو کې ډیر داسې حالتونه شتون لري چې په هغې کې باید میندې ماشومان ډاکټر ته یونسي. هغه داسې نارمل حالتونه دي چې هغه خپله له منځه ځي. دوی هسې اندېښنه کوي او فکر کوي چې البته زما ماشوم ناروغه ده. ماشوم ته ډول ډول درمل ورکوي کورنی درمل د ډاکټر درمل چې هغه بعضې حالتونه دي چې په هغو کې باید صبر وکړي او حوصله وکړي هغه حالتونه خپله له منځه ځي.
که دا حالتونه تشریح کړي مثلا کوم حالتونه؟
مثلا ماشوم ډیر ژاړي. دغه ډیره ژړا بېلابېل لاملونو له امله وي. مثلا ماشوم وږی مثلا د ماشوم مثانه ډکوي یعنی ادرار نیولی یا جوبچی نیولی. مثلا ماشوم د شپې له خوا نه ډیر خوب کړی د ورځې ژاړي. دا حالتونه نارمل حالتونه دي. یا برعکس د ورځې ډیر خوب کړی د شپې ژاړي دا هم نارمل دي. ماشوم خانگی کی دا یوسه اندازه خانگی تر دو میاشتو اتا دریو میاشتو پوری نارمل گنل کی یا مثلا ماشوم دیورز 15 شپک زلا اوبلن غایته مواد لری خو رنگ جړوی دا هم نارمل دی تناسلی ازاونه د وین راتک دا نارمل گنل کی پلمړی شپو کې نوزیګ ماشومان د نامه د غټی فت قیاد غ پړسوب دا نارمل دا چې دا هم یو کلنې دو کلنې کې خپل لمنځي زین مثلا په ماشومان کې د پورتنې شونډه کې د سیو سپین پتری پیدا کیږي چې دغه لپاره زین مند اندېښنه لري چې دا به څه مشکل یا د پوستکي کوم ناروغي وي دا هم یو نارمل حالت ده مثلا زین دانې په مخ او پوزه باندې پیدا کیږي دا هم نارمل ګڼل کیږي د ماشوم د بدن د پوستکي سوروالی لاندازې زیات سوروالی داسې مند فکر کوي چې البته زموږ دغه ماشوم کې کوم ناروغي پیدا شوی د پوستکي کوم ناروغي دغه ډیر سوروالی هم دام نارمل ده
کوم ملایم چې تاسو یاد کړئ دا بیلابیل ناروغي ته ورته دي نو اوس به کورنۍ څنګه په دې پوستکي چې دا نارمل حالت ده او دا د ماشوم مثلا لکوم درد سره یا کوم رند سره مخ ده
کورنۍ خو اصلا لږ صبر ورته پکار ده په هر حالت کې داسې هغه وخت معلوم ده چې یو حالت څو ورځې دوام کوي مثلا نوزیږه ماشوم بیلابیل حالتونه چې ما نمونه واخیستل دا ځینې یو ورځ ځینې دوه ورځې دوام کوي ته یو کال دوام کوي لکه د نامه د غټۍ پړسوب چې ما وویلې که چیرته اندېښنه لري کېدای سي چې دوی له ډاکټر سره مشوره وکړي خو اکثرا مثلا دیوادی ژړا په خاطر باندې که چیرته دغه نوزیږه ماشوم په سړه هوا کې یا په ډیره توده هوا کې لکور باسی یا لغه خون نه باسی چې هلته ورته ټول شرایط برابر دي مساعد دي دا باسی کې دیسی پلاره کې د لدې سیستم سره مخامخ سي چې بیرته د دې جبران به ډیر ستونزمنوي په همدې خاطر باید ماشوم ته کوشش وسی چې لږ صبر وسی
کله چې ماشوم نوې نړۍ ته راځي تر ټولو زیات څه مهم دي چې باید د دې لپاره په پام کې ونیول سي
موږ وایو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د هغه باید حرارت په پام کې ونیول سي لکه چې ما ویل چې خونه باید مناسبه د تودوخه درجه ولري همداسې موږ یو اصطلاح لرو په نامه د تود زنجیر د تود زنجیر کې دا شان شامل دي لکه توده خونه د ماشوم سملاسي او چول ځکه ماشوم چې زیږیږي هغه لوند دي که دغه لوندوالی همداسې پاتې سي نو ماشوم له سړخ سره مخامخوي نو اوچول ډېر اړین دي بله خبره ډېره مهمه پوستکی له پوستکي سره تماس ده یعنی د ماشوم تماس له مور سره په داسې بڼه چې ماشوم باید لوسوسیږي او د مور ټټر هم لوسوسیږي او ماشوم باید په ټټر باندې ځای په ځای کی ترسو د دوی تماس حاصل سي او دغه اړیکه د ماشوم د تودوالی او د مینې او محبت سبب کیږي بل خبر د مور د شیدو په واسطه تغذیه ده خپل تغذیه ماشوم تودوي ماشوم ته انرژي ورکوي ماشوم له نو خوړو سره روغده کوي د ماشوم منزل شاته غورځول ځینې کورنۍ دي چې ماشوم وزيږي او سم دلاسه مینځي چې دا ماشوم له سړو سره مخامخ وي نو د ماشوم دغه مینځل باید شاته غورځيږي ماشوم ته باید مناسب جامې د فصل سره سم چمتو او هغه ته واغوستل سي بسترې باید مناسب وي د مور او ماشوم یو ځایواله دا ډیر مهم ده څومره زیات چې کیږي ماشوم باید د مور تر څنګ قرار ولري ځینې میندې چې ماشومان د جرایي عملی په واسطه زیږي وایي که چیرته حتی مثلا همداسې پیخه موجود وي نو مور یو ساعت وروسته باید چې ماشوم خپل ځان سره نږدې کړي باید داسې یو زمینه مساعده شي چې مور ته چې ماشوم سره نږدې شي
یعنې دغه مهم ټکی دی چې له زیږون وروسته باید ارومرو په نظر کې ونیول
شي که چیرته ماشوم یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي یا یوې خونې نه بلې خونې ته دغه د لارې په مسیر یا په جریان کې باید هم دا تود وساتل سي ځینې ماشومان بیا چې ځینې ستونزې ولري هغه ته داسې روغتیایي پالنې ته اړتیا وي یا په روغتون کې یا په روغتیایي مرکز کې نو کال ته لیږدول کیږي هم د لارې په مسیر کې باید تود ولیږدول سي او هلته هم باید داسې شرایط ورته برابر وي چې په توده خونه کې د هغه پالنه وسي یا مراقبت یې وسي مور ته پوهاوی ورکول دي دغه زنجیر یعنې تر اخره پورې باید منظم مراعات سي او مور ته پوهاوی ورکړل سي د ماشوم پالنه په کوم ډول سرته ورسي
تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي روسي خبرې واوریدې د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنیو په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورني خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. اوس واکمه جبرخیل ته غوږ شي.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالحادی صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار ناره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې دی، خورګانې مې وایي، پټ چې مخې ته راسې وایي دې پې ولیدي. دوا موبایل خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړي، وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله
بیا اکثریت وقت یو گلاس بوچی کوم بیا زتی ما غصه بخیر بینزی.
د پخمان اوسیدونکي اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی، هلته د کورنیو د چلند په حق لوایي چې له خپلو اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالان ته درلوده. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور او پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کېنیول، هغې خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رارسختي کې دغه صحنه تاسو که وګورئ، تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثال نه لرم. ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې. فاملي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېری کورنیو اقتصاد ښه نه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي، یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره به دی ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی. یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ. او موضوع مو هم په کورونو کې نوی ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اولګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوی ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته بخیر راغلی، ستنی مشي.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیز ونانو سره، له ماشومان سره بد رویه کول، دغه په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، دغه ته هر وخت خبرې کول، دغه ته هر وخت دغه تهدیدول، دغه رټل، دغه په مجلسونو کې نه پرې خودل، فایل ده چې یو خبره ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوی همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینی فیصله کوي، دا بیا مور او پلار باندې کنټرول ولري. همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یاد کړلې. کته د سترت وای چې رواني په لوند دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وجني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د اوسوان د لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده او دغه کاري چاپیریال ده چې دوی ورکه مصرف ده، یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دوی ورکه زده کړې کوي. ځان همیشه کم تر احساسي په کور کې لمور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه به شرط تل کېږي بس ځان یو طرف ته کوي. همدغه د دې بیا انجام چې راځي کله چې ډیر زیات پتنګ سي، تاسو ګوري ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی سپک سوی تاخير باندې ورته کتل سوی خلک وي، کاغه خزي وي کاغه ناري نه وي، زیات د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سره وجني په بدی باندې ټوله کورنۍ کړيږي، باندې خاني وي، اریزي وي کړم، یا دغه سي خلک د پولیسو په داسې نور ناروغي اخته کیږي چې خپل ماشومان پریدي نسی کولای چې خپل ضرورتونه ورته وي د ژوند پوره کی. یو وخت مایوسی سره مخ کیږي چې له مایوسی سره مخ شو، اکثریت اولادونه به سرنوشت پاتې وي، یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستور وي، هر چاته ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف و سی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې داده دغه سي کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه روزی رسان علا ده. هیڅ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپل مشرانو نه د همغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپی ځنمه ډیر خوشاله ژوندګي لري، ډیر اسمن خلک زپی ځنمه چې ډیر خفه ژوندګي لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هواس او ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نیس کېږي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره
ټینګ کېږي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعو ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلس نه ته ګوره په جای دی چې ته دای ووهې دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکه، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د ته نور خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ور سره وسی، مینه ورته ورکول سی.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومانو د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کی، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمی لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت پرانا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاری توب کوي او نور ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نشي، نو په دې صورت کې کې غوږ پیتاو کې یا یو تنبیهی وهل هغه داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ له خوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي، بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي. دا وه د کور کلي اوسنۍ خبرونه. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.